په پیښور کې د ماښام 15 بجې شروع دم کوو. مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونه په دې اخیرنه خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات او رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواخنو.
نمړه د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د اتحاد جوړولو یو شرطونه په ډاګه شوې دي. ملګرو ملتونو د پولیو ختمولو لپاره د پاکستان او افغانستان په شریک کار او همغږي ټینګار کړی دی. په عراق او ایران کې بیګانه زلزلې 315 کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د راتلونکو ټاکنو لپاره د متحده مجلس عمل په نامه ائتلاف جوړولو یو شرط دای خودل شوی چې د جماعت علما اسلام فی ګوند له مرکزی حکومت څخه او جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا له حکومت څخه بیل شي. خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامی صوبایي مشر مشتاق احمد خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې ټول وزیران او کارکونکي به دا فیصله مني.
حکومت نه راوځو او دی وای فی به د وفاقي حکومت نه راوځي. او دا خبره دا فیصله چونکه مرکزی لیډرشپ کړی دا فیصله زموږ ټول پاټۍ فیصله ده. څومره چې پروینشل چپټر دي یا څومره لاندې د پارټي ارګنایزیشن دی ټول به دا فیصله تسلیم کړي. زموږ وزیران، زموږ ذمہ داران، زموږ کارکنان ټول به د تیاری وساتي.
د رپورټونو تر مخه متحده مجلس عمل به په رسمي توګه د دسمبر په میاشت کې اعلان شي. د خبر پختونخوا حکومت د ولسواکۍ نظام یا لوکل ګورمنټ اصلاح لپاره نن په پیښور کې د ناظمانو او غیر سرکاري ادارو سره مشورتي غونډه وکړه. دې غونډه کې د برتنی و خیریه ادارې ډی ایف آی ډی استازو هم برخه درلوده. د دې ادارې یو چارواکي خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت سره د دې نظام سمولو لپاره کوشش کوي.
د دې ضلعو حکومتونو دومره کیپاسیټی نشته ده چې یعنی دومره کوشش خو کوي غریبانه خو چې هغه پیسې خرچ کړي او هغه خلکو ته ورسي. درېمه مسله چې ده هغه چونکې دا په سیاسي بنیادو باندې راغلي دي اړومبېزل دي نو هغه په خپل منځ کې چې ده هغه مسلې لوانې دي په فنډز باندې. پیسې په هغه ځای کې ولګي چیرته چې ضرورت دي، نه چې پیسې تاسو په کونسلرانو کې تقسیم کړي نو دا لګې لګې شي نو څه معنی خیز شي ستنه راوځي.
په دې غونډه کې ځلې ناظمانو د پیسو نه شتونه شکایت وکړ خو د بلدیاتو وزیر عنایت الله دا ونه منله. ویل ناظمان ته به نور پیسې حل ورکول کېږي چې شته پیسې په سمه توګه ولګي. د شمالي وزیرستان میرانشاه ته ستانه شوي کډوال وایي حکومت دی ورسره د بنیادي سهولتونو د برابرولو وعده پوره کړي. په دوی کې یو تن امین خان نن مرشال ریډیو ته وویل چې د دوی تعلیمي ادارې سړکونه او هسپتالونه بیا جوړېدل غواړي او حکومت یو کال د مخه سروې کړې ده خو تر اوسه پورې دا جوړ نه کړل. بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو ځایونو کې بجلی بحاله شوې ده خو د پوره سهولتونو برابرول به وخت ونیسي. د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې دا کال په نړۍ کې د پولیو ټول مخې ته راغلي 14 کیسونه په پاکستان او افغانستان کې دي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کیسونو کې 9 په افغانستان او 15 په پاکستان کې ثبت شوي دي نو ځکه باید دواړه هیوادونه په ټینګي همغږۍ سره د دې رنځ مخه ونیسي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې د پولیو مازورونکي وایرس له منځه وړلو لپاره یې د یادو هیوادونو ترمنځ د کندهار ولایت سپین بولدک سیمه مرکزی ټکی ټاکلی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایرانی چارواکي وایي بیګا د عراق او ایران په سرحدي سیمه کې راغلي زلزلې لږ تر لږه 338 کسان وژل او 2500 زخمیان کړل. بلخوا په عراق کې چارواکو ویلي د زلزلې هلته وو کسان وژلي او 340 ژوبل کړي دي. د ایران د کورنو چارو وزارت نن ویلي چې ډېره مرګ ژوبله په کرمانشاه صوبه کې رامنځته شوې ده. همدارز د عراق چارواکو ویلي چې دلته ډیر زیان په شمال کې په کوردی سمو کې شوی دی. د ایران چارواکي وایي د مرګ ژوبلې شمېره زیاتېدی شي او په سیمه کې له دوشنبې ورځې راهیسې امدادې کارونه روان دي. د دې زلزلې زور 8.3 ریکارډ شوی او په کویت او ترکی کې هم محسوسه شوې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره نن ملاقات کوي. د ولسمشر پوتین دفتر د نومبر په 10 تاریخ ویلی و چې دواړه مشران به د روس په سوچی ښار کې د ترګری سره شریکی مبارزې او تجارت زیاتولو په اړه خبرې وکړي. همداراز به په شام کې له شپږو کلونو راهیسې روانې جګړې ختمولو پر لارو چارو هم بحث کیږي. یاد دیبی چې روس په شام کې د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د د وسلوالو یاغانو ملاتړ کوي. د لبنان مستفی وزیر اعظم سعد حریری ویلي چې ملک د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د فعالیتونو له وجې د خلیج عربي هیوادونو د بندیزونو سره مخ دي. نوموړی دا خبره پرون په سعودي عرب کې یو ټي وي سره په مرکه کې کړې. حریری وونه وړاندې په ریاض کې استعفا ورکړه، ویل چې په خپل هیواد کې ژوند ته خطر دی. نوموړی په پرنی مرکه کې ویل چې استعفا یې د دې لپاره وه چې لبنان ته یو مثبت ټکان په ورکولو سره د ایران مداخلې په اړه خبرداری ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به له اسلام آباد زموږ همکاره رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.70 روپے او په 1.50 پیسې. یو یورو په 1.50 پیسې او په 1.50 روپے. یو درهم په 1.50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 2.50 پیسې او په 2.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په جنوبي ضلعو بنو ټانګ او ډیر خان کې د باران امکان دی. په قبایلي سیمو کې به هم ځای په ځای باران وي. په پیښور کې بدون وي، خو په کوټه کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 20 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پر روانه یو ساته خبرونه کې یوري. د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر وای د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي ګوندونو د اتحاد جوړولو لپاره لازم ده چې یاد ګوند د خیبر پختونخوا او جمعیت علما اسلام فی ډله له مرکزی حکومت جلا شي.
دا فیصله مرکزی لیډرشپ کړې ده. څنګه د پارټي اډمنیسټریشن د اټول په دا فیصله تسلیم کړي.
د شمالي وزیرستان یو شمیر سیمو ته ستانه شوي خلک وایي یو کال وشو چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري او کورونه او بازارونه یې ړنګ پراته دي.
پچیس تاریخ تک کول پی رکھے گا نہ نہیں آپ یہ سٹوری نہ دغا سن رکھے پروتو جی بازورینا رنگ دی ایم او زان تو میلا
او په قبایلی سیمو کې د مارغانو ښکاریان وایي جګړو او ډزو ډومبکو دغه سیمې له قیمتي مارغانو پاکې کړې دي.
غرونو کې ګیر چاپېره جنګونو شو، جګړې ډېرې شوې دي، سره مارغۍ ټولې پاوې ګوډولې دي، کار یې ډېر خراب کړی دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان وای د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي سیاسي ګوندونو د اتحاد لپاره یو شرط داده چې جماعت اسلامی به د خیبر پختونخوا او جمعیت علما اسلام فیډل به له مرکزی حکومت جلا کیږي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلماني مشر او سینیئر وزیر عنایت الله خان وای یادو ګوندونو په اصولي توګه د پریکړه کړې خو عملی کړې اعلان ده. لپیخوره خالد خان رپورٹ راکوی.
خیبر پختونخوا حکومت کے شامل جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان پوینا دا مذہبی گندونو دا اتحادیه متحدہ مجلس عمل بحال کولو کی یو شرط پا مرکز او صوبہ کی دا حکومتونو نا جدا کی دل دی او دا فیصلہ با پا باقاعدہ توگا پا راتلونکی میاشت دسمبر کی اعلان کولی شی. تیرونه لاهور کې د جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او نور مذهبي ګوندونو مشران د متحده مجلس عمل بحال کولو باندې راضي شوي دي او په دغه بنیاد به جمعیت علما اسلام د مرکزی حکومت او جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا حکومت نه جدا کیږي. د جماعت اسلامي صوبائی امیر مشتاق احمد خان په دیکله مشال ریډیو ته وویل
حکومت نه راوځو او دی وای سی به د وفاقي حکومت نه راوځي. او زیره خبره دا فیصله چونکه مرکزی لیډرشپ کړی دا فیصله زموږ ټول پارټي فیصله ده. څومره چې پروینشل چپټر دي یا څومره لاندې د پارټي ارګنایزیشن دی ټول به دا فیصله تسلیم کړي.
خو بیا د خیبر پختونخوا سینئر وزیر او په صوبائی اسمبلی کې د جماعت اسلامي پارلیماني لیډر عنایت الله وای چې متحده مجلس عمل لا تر اوسه نه دی بحال شوی او په کار ده چې دغه فیصله د ایم ایم ای د پلیټ فارم نه وشي.
چې د حکومتونو نه جدا کېدلې نو بیا د دواړو حکومتونو نه دواړو کمپوننت پارټو ته به جدا کېدل پکاري. خو ایم ایم ای لا فلحال دی فارملی لکه دا اصولن فیصله خو کړی خو لکه بحال کړی اعلان ده.
دا خیبر پختونخوا ائتلافي حکومت کې دا جماعت اسلامي سره دا خزانه دا عشر و زکات او دا مقامی حکومتونو وزارتونه دي او دغه یو تاثر مخې ته راغلی دی چې دا جماعت اسلامي ځنی وزیران دا صوبایي حکومت نه په سمدستي توګه دا جدا کېدو په حق کې نه دي. خو بیا دا جماعت اسلامي امیر مشتاق احمد خان وای چې دا دوی ګوند ته به دا متحد دا مجلس عمل هر فیصله منظور وی.
مری خو یو ډیر کار کنه پاکی چې ریسپشن په یو مثالی ریسپشن دی. زموږ وزیران زموږ ذمہ داران زموږ کارکنان ټول به تیاری وکړي.
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامي و غړي دي او دا حکومت نه د جدا کېدو وروسته به پاکستان تحریک انصاف ته په ځانګړې توګه حکومت ساتلو کې مشکلات وي ځکه چې کامی وطن پارټي د مخکې نه د صوبایي حکومت نه لارې بیلې کړې دي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د شمالي وزیرستان تپی او شاوخوا سیمو ته ستانه شوي خلک شکایت کوي چې د یو کال تیرېدو باوجود دوی لا هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. د دوی په خبره حکومت د دوی د ړنګو شو کورونو د بیا جوړولو په برخه کې له دوی سره د مرستو ژمنې نه دي پوره کړي. په سیمه کې حکومتي چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د ړنګو شو کورونو د سروې چارې مکمل کړي او اغېزمنو خلکو ته مرستې ورسوي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه تحصیل تپی سیمه تا واپس ته نشوی خلګي غوښتنه کړي چې په نوی وزیرستان کې ورسره چې د ترقۍ کمې وعده شوي هغه د دولت سر ته ورسوي. د سیمه اوسیدونکو امین خان وای دوی د بنیادی اسانتیاو محروم دي چې نه بجلی او نه هم د سکلو اوبه مومي او د ډنګو کورونو مالکانو ته لا هم رسته نه ورکول کیږي.
داسې سوالات د حکومت طرف نه نه تاند مې لاوتې مې ستای نه وکی کنه د بجلی د مین ځای د کنه 25 تاریخ ته کول پیرا کیږي کنه نن یې مې ستوري نه دغه سم زکه پروت دی کیمه د نهر ولا دی کنه دغه است ملایې ته کیم د یو بلې بې دي کنه نن زو غایب نه دی پته چې کیمه مخسه وي پیر نه ته چې سروې شو یو د تین نه ډنګ دی بازوري نه ډنګ دی ایم او ځان ته مې لاوتې تا.
د سیمه د ځوانانو تنظیم یو تاف وزیرستان غړی ګلزار خان وای کمې وعده چې د نوی وزیرستان په نوم د دوی سره شوه هغه دولت پوره کړي او بنیادی ضرورتونو ته پام وکړي.
سمیز بجلی والا چې کیم توری نه دی او کیم مټی دی کیم تخمر مری دی هغه هغه حالات څخه پرتی درخواست نه مو وکړي چې موږ نه دی ډېر تکلیف تا فکلی سا بدی نه زیو تا 25000 نه زیو تیل فون فکلی سا چې مېرام دین کروڑی نه چې کیم دی هغه حکومت ته ساتا دو دغه سره پرتی دی یو کول ته تو مستر خلک ته موزان دی ملاو کول اسمان ته هغه ته خلک نوستا چې پولیټیکلی ته یو چې پټا فیکټ دی نه پټا فیکټ دی ته وی یو دلته نه تیر په شو پن سے ګل چې نشته
کلامو چې پدې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیوه نو دوی وویل چې انتظامیه او فوز هڅه کړي چې د وزیرستان په هر سیمه کې د بیا بحالۍ کارونه په میرټ وکړي او د خلکو ستونزو هوارولو ته پام دی. دو یوبا ویل چې دړنګو کورونو تفصیلات انتظامیه او فوز نه پاس شوی چې ایف ڈی ایم ای او فاٹا سیکریټریټ ته لګل شوی او د عملیاتو په وجه ډیر زیات د بجلی لائنونه او ترانسفارمر نه کار شوی چې په ډیرو سیمو کې بجلی بیا بحال شوی او میرانشاہ گریڈ اسٹیشن تا د نوی 40 ایم وی ٹرانسفارمر راوڑلو سره به دغه مشکل هم هوار شي. د سیمه خلک وای دولت د عملیاتو پس د نوی او ترقی یافته وزیرستان ورکولو چې کم وعده کړي دوی تمکړي چې خپل وعده به سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر جنسای د باړی اوسیدونکو وای دوی د سرحد رورل سپورت پروګرام او د سنور مرستندوی ادارو لپاره پرمختیاي کارونه مطمئن ندي. دوی تور لګوي چې دغه پرمختیاي منصوبو د سیمه اوسیدونکو ته ګټه ندي رسیدلې او په سیمه کې د جګړو پوځي عملیاتو پر وخت وران شوی ولسی ادارې لا هم ندي آباد کړل شوی. بلخو د سرحد رورل سپورت پروګرام چارواکي وای دوی له ځایي خلکو سره په همکارۍ پرمختیاي پروژې تیاروي او مخته وړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنس د باډي خلک وای چې هلته امدادي دارو د کار نه مطمئن نه دي او فندونه پسند ځای نه لګوي او چې کوم کارونه کیږي هغه معیاري نه دي. دوی وای سرحد رورل سپورت پروګرام په نوم ادارې د پروژو نه هم لچا استفاده نه ده کړې. په دې حق له د باډي یو تن علي اختر پر د مشال ریډیو ته وای سرحد رورل سپورٹ پروگرام پنم دے ادارے د خیبر ایجنسی کوآرڈینیٹر عدنان کاکا خیل تمو د باڑے دخل کو دغه شکایتو نو وڑان دکڑل نو دوی وویل
مکمل بند
د سرحد رورل سپورٹ پروگرام ادارے چارواکو ویل چې مونږ چا لپاره انفرادی کار نه کوو بلکې اجتماعي کارونو ته ترجیح ورکوو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د هیواد سیاسي ګوندونه او ولس بیلابیل نظرونه لري. په یادو سیمو کې له څه باندې سلو کالو راهیسې ایف سی آر قانون لاګو دی او پولیټیکل چارواکي د عدلیې، انتظامیې او امنیت چارې سنبالوي. دا چې د فاټا پخوانی پولیټیکل چارواکي د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه څه نظرونه لري د مجید بابر په دې رپورټ کې به وګورو.
ځینې پخوانی پولیټیکل ایجنټان هم د پارلماني غړو او مشرانو په څیر د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه ویشل شوي دي او بیلابیل نظرونه لري. لکه د جنوبي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ عظمت حنیف اورکزی وای
صوبې والا خدا بالکل پریکټیکبل نه دی. بالکل کنه دا جغرافیک لوکیشن دا چې کوم یو لینیئر دی بیا نو یو صرف یو آپشن دی چې را قبایل تاسو ڈیولپمنٹ کراولی شیرا دا کی پی کے مرش کی بس دس از دی اونلی آنسر دا کو ایکسپلوٹیٹیو نظام اور اس کی بخول پاتے شیما ایک بینیفیشری صرف پولیٹیکل ایجنٹوں اور یو سو ملکانان او کدا فار ایگزامپل سٹیٹس ندی بدل نشو دا وګره نن سر نن یو ملٹنٹ گروپ ته کنا سبا بلسو کی دا یو غیر کنا یو پلینگ فیلڈ لگی ته ملاو دے
خپل پخوانی پولیټیکل ایجنٹ رسول خان وزیر د عظمت حنیف اورکزی خبرې سره متفق نه دی وای چې د قبایلی ولس د رواج او ځانګړي تشخص برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې یا خو قبایل ځان ته صوبه ولري او یا موجوده حیثیت یې برقرار وساتل شي
غریبه صوبه د چې کدا بوج باندې پر رواج وي نو رته د مونږ ته کوم پن ملاو کیږي دا به هم مونږ ته ملاو نه شي دا تا ر یقین در کوم لکه مونږ ته مونږ دې بای برت مونږ دې سنټر سره یو مونږ په اول نه یو صوبه یو د سنټر لاندې لکه څنګه چې نورې صوبې دي د مونږ خپل جو دا کندونه دي او پکیجونه دي داسې کمی نشته چې سړی ووایي چې یاره دا شی پکې کام دی سکولونه ډېر دي ا بیا نه خبره ده چې یو پولیټیکل ایجنټ چې مد هغې په نظام کښې تا ته پته سره دی شیار څومره بد شی نه و چې څوک یې غلط استعمالوي هغه خو بیا څوک منې کوی نه شي که نه پولیټیکل ایجنټان خو چې ما ته د خپل مقصد دپاره استعمالوي
هلته د شمالي وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې په قبایلي سیمو کې د ادارو بنیادي ډانچه له پخوا راهیسې له خیبر پښتونخوا سره تړل شوې جوړه ده او د دغو سیمو افرادي قوت او اقتصادي برخه هم له صوبې سره تړل شوې ده او وار له مخه د صوبې د تعلیم زراعت صحت او مالیې راغونډولو نظام د صوبې له ډانچې کېږي
که صوبه جوړو او په دې صوبه کې بیا دا ټول سټرکچر مونږ د سره ودرو نو هغه ماته زما په خیال ډېره ګرانه ښکاري زمونږ د صوبې چې اوس کومې ادارې دي پای کې دونه پوټینشیل شته چې هغه خپل دغه ایکسټینډ کې او فاټا ته هم ورسوي هغه د دې د فاټا د ټول د بیلټ نه هر شي نه خبر دي نو زما په خیال دا آسان آپشن دی چې د دې صوبې ته دا حواله شي د دې صوبې په لاس د دې فنډونه هم ولګي او په دې کې کارونه هم وشي او دا ټول ډپارټمنټ چې څونه دي دا ایکسټینډ کړی شي نو په یې به ډېر کوشش نه لګي بجای دې چې هلته بیا مونږ
شاهد الله خان زیاتوي چې حکومت باید د ولس د اکثریتي رائے احترام وکړي او د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه ژر پریکړه وکړي ځکه د ده په خبره په دې کې هر ځنډ د ولس په زیان تمام شي
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې درې سیاسي اتحادونه اعلان شول چننکي فکر کوي چې دا اتحادونه به په 2013 کال کې د کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره جوړ شوي دي خو پوښتنه دا ده چې دا به څومره کامیاب او مؤثر وي پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو
که وکتل سي نو درې واړه اتحادونه په درې ورځو کې اعلان شول اول د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سرزمین پارټي او متحده قومي موومنټ پاکستان مشرانو په کراچۍ کې په خبري غونډه کې د اتحاد اعلان وکړ چې یو ساعت وروسته مات شو ورپسې د پنجشنبې په ورځ د جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلې جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې او جمعیت اسلامي مشرانو په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د پخواني متحده مجلس عمل د بحالولو اعلان وکړ بیا د جمعې په ورځ د پاکستان پخواني پوځي مشر جنرال مشرف له دوبۍ څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د درویشت ګوندونو د اتحاد اعلان وکړ له دې وروسته په پاکستان کې د دې اتحادونو په مختلفو اړخونو تاوده بحثونه پیل شول ځینې کارپوهان فکر کوي چې دا د پاکستاني اسټبلیشمنټ یوه هڅه ده چې د 2013 کال ټول ټاکنې تر خپل اثر لاندې راولي او ځینې بیا په اتحادونو کې شاملو د ګوندونو لخوا د زیاتو چوکۍ ګټلو یو کوشش کړي خو پوښتنه دا ده چې دوی به دغه هدفونه ترلاسه کړای سي او که څنګه سیاسي څېړونکی ضیاءالدین درې واړه اتحادونه غیر مؤثره بولي
په پخوا کې چې په خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت و نو هلته یې ښه کارکردګي نه ده پاتې شوې نو ماته نه ښکاري چې دا به دومره مؤثر اتحاد وي تر کومه چې د جنرال مشرف د اعلان شوي اتحاد خبره ده هغه هم راته کامیاب نه ښکاري جنرال مشرف که پاکستان ته راهم شي نو وبه نیول شي او پوځ به یې هم خلاص نه کړل شي ځکه که د نواز شریف خلاف مقدمې چلیدلی شي نو ولې د جنرال مشرف خلاف نه تر کومه چې د پاکستان سرزمین پارټۍ او متحده قومي موومنټ پاکستان د اتحاد تعلق دی نو زما په فکر د کراچۍ رای ورکوونکي اوس هم الطاف حسین خپل ژغورونکی ګڼي اوس چې الطاف حسین له سیاسي منظرنامې بهر دی نو د هغه بغیر زما په فکر نه په مصطفی کمال او نه هم په فاروق ستار کې د الطاف حسین په شان کمال او صلاحیت شته.
متحده مجلس عمل د 2002 کال انتخاباتو په نتیجه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې حکومتونه جوړ کړي وو. د جنرال مشرف آل پاکستان مسلم لیگ په 2013 کال کې د قومي اسمبلی یو چوکۍ ګټلې وه او دا شان پاک سر زمین پارٹی نوې ګوندې او متحده قومی مومنٹ پاکستان بیا لخپل پخوانی ګوند متحده قومی مومنٹ جلا سوې دی. هم دې ته په کتو سره په اسلام آباد کې خبريال هارون رشید وایي د اتحادونو په جوړولو سره دغه ګوندونه خپل کمزوري سیاسي حیثیت په انتخابي طاقت بدلول غواړي.
چکل الیکشن کیږي نو هر حلقہ کې بیا هر جمعه تو هر اعلان چې دی خپل ټاکی کینډیډیټ ایم ایم اے هغه واخلې نو کاغ شپک جماعتونه دی او شپک کینڈیڈیٹس په یو حلقہ کې ادرئی نو هغه سره د دوی ووټ تقسیمیږي او کدا متحده یو متفق دوار مخې ته راځي نو هغه نه د دوی شپک وانو چې هغه د پکې ګټه کیږي.
په دې اتحادونو کې د پاک سرزمین پارٹی او متحده قومی موومنٹ پاکستان اتحاد له جوړېدو سمدستي وروسته مات شو. د سیاسي چارو پوه زاهد حسین وایي چې یو پټ لاس هڅه کوي په کراچۍ کې په خاصو ګوندونو راتلونکي انتخابات وګټي.
ماته داسې ښکاري چې په کراچۍ کې د سیاسي اتحاد په زور د جوړولو کوشش کیږي خو ماته نه ښکاري چې کامیاب شي. لکه څنګه تاسو ولیدل د پاک سرزمین پارٹی او متحده قومي موومنٹ پاکستان ترمنځ اتحاد اعلان وشو خو له اعلان سمدستي وروسته بیرته مات شو. کله چې رائے ورکونکو ته هم احساس وشي چې د دې اتحاد شاته نور لاسونه دي نو بیا هغه اتحاد هغه عمره رائے نشي اخیستی د څه لپاره چې جوړ شوی وو.
ځینې کارپوهان فکر کوي چې د دې اتحادونو له لارې دا هڅه هم کیږي چې د دې هیواد لوی ګوندونه لکه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي په انتخاباتو کې کمزورې کړل شي. خو اوس انتخاباتو ته ډیر وخت پاتې دی، له وخت سره سره به وکتل شي چې د دې هیواد سیاست څنګه څنګه تغیر خوري.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مبجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي د هیواد په یو شمېر برخو کې تر سوکړې یا وچکالۍ وروسته د بارانونو لړۍ پیل شوې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوام وکړي. د ادارې همداراز ویلي د هیواد په غرنیو سیمو کې ښایي واورې هم وشي. د موسمیاتو محکمې په وینا بارانونه به په هیواد کې د لوګي او لړۍ مسله هم تر ډېره ختمه کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکي ډاکټر محمد حنیف د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو په شمول قبایلي علاقو پنجاب پاکستان د واک لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې بعد نه ورځې د بارانونو ورېدو امکان دی، کم چې بعد راتلونکي دوه نه تر درې ورځو پورې جاري وي او د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د ګل ورځې راهسې د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، کم چې به تر سبا جاري وي.
نن
د باران یو لړۍ د اوږد وچ موسم وروسته په بلوچستان کې داخل شوه او په تیرو څو ساعتونو کې د کوټې په شمول د بلوچستان په شمالي برخو کې د ژمي لومړی باران وشو او په غرونو د واورې ورېدو هم اطلاعات دي. امکان دی نن ماسخوتن یا سبا څه وخت د بارانونو دا لړۍ په خیبر پختونخوا قبایلي علاقو او پنجاب ته داخله شي او د پېښور په شمول د خیبر پختونخوا په 80% برخې کې به ښه باران ورېږي او چترال نه علاوه د یادې صوبې په غریزو سیمو کې د واورې ورېدو هم امکان دی. د دې پوښتنې په جواب کې چې د بارانونو له وجې د ملک د میداني سیمو نه بعد سموګ او لړۍ خاتمه وشي، محمد حنیف وایي
سموګ شهري علاقو میں یہ ختم ہو جائے گی اچھی رین فال کے بعد.
پخاریو علاقو کې چې دا کوم د سموګ مسله ده نو بارانونو له وجې به دا ختم شي او لړۍ به هم پارځي توګه ختم شي. خو چې کله بارانونو ودرېږي نو بیا به د ملک په میداني علاقو کې لړۍ شروع شي، کوم چې به تر څه وخت پورې جاری وي. د ذکر دا چې تیر کال هم د وچ موسم او د سموګ مسله رامخته شوې و چې له وجې تر ټولو زیات پنجاب صوبه متاثره شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ گنده شبگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چھو باری بے شک چھو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په پېښور کې د ماښام پنځه نیمې بجې شوې. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو. په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د راتلونکو ټاکنو لپاره د متحده مجلس عمل په نامه اتحاد جوړولو لپاره یو شردای ښودل شوی چې د جماعت علما اسلام فی ګوند له مرکزی او جماعت اسلامي بعد خیبر پختونخوا له حکومته بیلیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د ولسواکۍ نظام یا لوکل ګورمنټ د اصلاح لپاره نن په پېښور کې د ناظمانو او غیر سرکاري ادارو سره مشورتي غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان میرانشاه ته ستانه شوی کډوال وایي حکومت د ورسره د بنیادی سهولتونو د برابرولو وعده پوره کړي. دوی وایي د غلطه تعلیمي ادارې، سړکونه او هسپتالونه بیا جوړول غواړي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کال په نړۍ کې د پولیو ټول مخه تر غلي 14 کیسونه په پاکستان او افغانستان کې دي، نو ځکه باید دواړه هیوادونه په ټینګي همغږۍ سره د دې رنځ مخه ونیسي. ایرانی چارواکي وایي بیګا د عراق او ایران په سرحدي سیمه کې راغلي زلزلې لږ تر لږه 328 کسان وژلي او 2500 زخمیان کړي دي. بلخوا په عراق کې چارواکي ویلي چې دغه لته د زلزلې و کسان وژلي او 360 زخمیان کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره نن ملاقات کوي. د ولسمشر پوتین دفتر د نومبر په 10 تاریخ ویلي وو چې دواړه مشران به د روس په سوچي ښار کې د ترهګرۍ سره شریکی مبارزې او تجارت زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د لبنان مستفی وزیر اعظم سعد حریری په سعودي عرب کې یو ټي وي سره په مرکه کې ویلي چې ملکی د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د فعالیتونو له وجې د خلیج هیوادونو د بندیزونو سره مخ دي. هغه یوه هفته مخکې استعفا ورکړه. ویل چې لبنان ته یو مثبت ټکان په ورکولو سره د ایران مداخلې په اړه خبرداري لپاره یې دا کار کړی دی. اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارية د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي د پاکستان اولس دا وخت د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دی چې یقینا منفي نتیجې به راوځي، ځکه چې دا اندېښنې د هر تن په ذهن کې دي چې ټول ټاکنې به په وخت وشي او کنه، د سرشمېرنې لانجه به کوم اړخ ته لاړه شي، موجوده حکومت به خپل وخت پوره کړي او کنه، او یا به دا ملک یو وار بیا د ټیکنوکریټ انتظامیه یا به بل کوم غیر جمهوري لاسونو ته وسپارل شي. اداري وایي کنن وکتل شي نو هر سړی دا سوال راپورته کوي او د شکونو سره مخ دی، خو دا صورت حل حل قابو کې راوستي شي چې کمی اتفاق رای پیدا کړي شي او په ګډه سره کړنلار جوړ کړي شي، او که په ترجیحي لحاظ سره معاملو ته وکتل شي نو تر ټولو اهم معامله د راتلونکو ټول ټاکنو ده. نو اوس که زیاته توجه راتلونکو ټول ټاکنو ته ورکړل شي او یو سلو وکړي شي، نو هم ممکن ده چې په حالاتو به تر سهاده قابو وموندل شي او دارنګ به هر سیاسي ګوند په خپلو انتخابي تیاریو کې بوخت شي. دریا اخري کې وایي څنګه چې د ترهګرۍ پر ضد کمی تګلار جوړ کړی شوی و، دغه رنګ په موجوده حالاتو کې د کمی ګټو لپاره هم یو کېدل پکار دي. نو باید چې وزیر اعظم دې لړکې زر تر زر اقدامات وکړي او د مخالفو ډلو هم فرض جوړیږي چې هغوی کام د ناباوري صورتحال نه رابهر کړي او په خلاص زړه د پاکستان د راتلونکي لپاره فیصلې وکړي. تر څنګه د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د یو نوټیفیکیشن په ذریعه د ټولو خودکار وسلو لایسنسونه منسوخ کړي او دغه ټول لایسنسونه به د 15 جنوري نه وروسته منسوخ ګڼلې شي. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی خپل کړی وعده خو پوره کړ، خو سوال دار پورته کیږي چې آیا د دې عمل نه به دا ملک له وسلې پاک کړل شي، ځکه چې کوم خلکو لایسنسونه اغستي نو د خپل حفاظت لپاره یې اغستي، او بل دا چې داسې وسلې د قومي
اسمبلی د غړو او نورو باسر خلکو سره هم موجود دي. نو آیا د دوی لایسنسونه به ام منسوخ کوي؟ دریه وایي که حکومت پر اختیار د وسلو نه ملک پاکول غواړي نو باید چې د غیر قانونه او ناجیز وسلو پر ضد اپریشن پیل کړي. تر څو چې ملک د ناجیز وسلې نه نوي پاکل شوي، خلک به په مختلفو وجوهاتو باندې د خودکار وسلې لایسنس اخلي او د هغوی جواز به داوي چې غیر محفوظه دي. نو دغه جواز رد کېدل ګران دي. او بیا که وکتل شي نو د دې لایسنسونو ضرورت هله پیښ شوی دی چې په ملک کې ناجایز وسله موجود ده. نو پکار ده چې حکومت د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندای ورسپانا آؤٹ لک انڈیا په خپل ولیکنه کې وایي د پاکستان له پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف نه یو شمېر سیاسي ګوندونو په داسې حال کې ځانونه لری کړی چې نوموړي د جمعې پر ورځ د درویشتو ګوندونو د اتحاد جوړولو ادعا وکړه. بلخو رایټرز خبري ایجنسی په خپل رپورټ کې ویلي د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد حریری په زوره استعفا ورکولو ته اړ کړل شوی دی. تفصیل له منور شاورو.
د هندي ورځپاڼې آؤٹ لک انډیا په دې لیکنه کې راغلي چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف له دوبۍ په یو ویډیووي خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د درشتو سیاسي ګوندونو یو لوی اتحاد یې جوړ کړی دی. خو له دې اعلان یوه ورځ وروسته پاکستان عوامي تحریک او مجلس وحدت المسلمین دا رد کړه چې ګنی په دغه ډول کوم اتحاد کې دوی هم شامل دي. جنرال مشرف په دغه خبری غونډه کې ویل چې د مهاجرو ټولو ګوندونو ته یو کېدل پکار دي. بلخوا د ورځپاڼې د وینا تر مخه د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم وضاحت کړي چې له عوامي اتحاد سره ملتیا یې د انتخاباتو لپاره نه ده. پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پاکستان کې له یو شمېر عدالتي مقدمو سره مخامخ دی. نوموړی د 2013 کال په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د 15 کلونو له جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته ستون شوی و خو پکې بریالي نه شو او دا مهال په دوبۍ کې میشت دی. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی خپل یو ځانګړی رپورت کې ادعا کوي چې د روانې میاشتې په دریمه نیټه د لبنان د هغه وخت وزیر اعظم سعد حریری سعودي عرب ته ورسېد. نو استقبال ته کوم سعودي وزیران او یا نور اعلی چارواکي موجود نه وو، بلکې یاد خبری ایجنسی د لبناني استخباراتي او سیاسي ذرایو په حواله لیکي چې په هوایي ډګر له نوموړي موبایل ټلیفون هم اخیستل شوی وو او په څلورمه نیټه په زور استعفا ورکولو ته مجبور شو چې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون یې بیان هم خپور کړی شو. رویټرز سعد حریری ته د نږدو ذرایو په حواله لیکي سعودي عرب فیصله کړې وه چې نوموړی به له وزیر اعظمۍ لری کوي ځکه چې دی په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله په وړاندې ودرېدلو ته تیار نه دی. رویټرز د یو شمېر لبناني ذرایو له خوا لیکي چې سعودي عرب د سعد حریری پر ځای د هغه مشر ورور بها حریری د سنی ډلو مشر ټاکل غواړي. سعودي عرب د سعد حریری نه په زور د استعفا اخیستلو ادعاوې رد کړې دي، خو د نوموړي پر ځای د هغه ورور بها د ټاکلو په اړه یې سندي ویلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ایران کې زلزلې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د یکشنبې د ورځې د زلزلې زور 1.3 خودل شوې ده. چارواکي وایي تر ټولو زیاته کرمانشاه صوبه ځپل شوې ده. تفصیل نجیب امیر اورو.
ایرانی چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په زلزله کې لک تر لګه 323 کسان وژل شوي او 2500 نه زیات ژوبل شوي دي. زلزله د ایران په هغو سیمو کې ډیره پیاوړې وه چې د عراق سره پر پوله پرتې دي. ځینې راپورونه وایي د پولې بلې خوا ته په عراق کې هم زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي زیاته مرګ ژوبله په کرمانشاه ولایت کې رامنځته شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي زلزله ډیره زورور او د ریکټر په کچه 2.3 خبره وه. د زلزلې ټکانونه په ترکیه او کویت کې هم محسوس شوي دي. عراقي چارواکي وایي د زلزلې له کبله د دوی په خاوره کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي او 320 نور ژوبل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو د وزارت ویان بریګیډیر جنرال ساد وایي ټوله مرګ ژوبله په شمالي کوردي سیمو کې شوې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د چارواکو له خولې لیکلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د بیړنیو مرستو کارکوونکي پر مرستو بوخت او دا ویره لیدل کېږي چې د مرګ ژوبلې شمېره به ورسره لوړه شي. د کرمانشاه صوبې گورنر وایي د هلیکوپټرو او روزل شوو سپو په واسطه د خلکو لټون روان دی. راپورونه وایي د عراق پولې نه په 15 کیلومتره فاصله کې پروت کلی سرې پل زهاب تر ټولو زیات ځپل شوی دی، چرته چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه دي. همدارنګه د ایران یو بل سرحدي ښارګوټی غرس شیرین هم زلزلی تباهی سره مخ کړی دی. یو ځایی چارواکی مجتبا نیک کردار وایي لا هم خلک د کورنو د پریوتلو ملبو د لاندې ګیر پاتې دي او دوی هیله لري چې زیاته مرګ ژوبله به مخې ته رانه شي. خو دی دا هم وایي چې د دیرشو کلو نه یې د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کړي دي. ارنا ژانس لیکي د زلزلې له وجې د کرمانشاه صوبې په ځینو برخو کې د اوبو او برېښنا رسد ټکنی شوی دی. د ایران ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خامنایي پر حکومتي ادارو غږ کړی دی چې خلکو سره د ټولې ممکنه مرستې وکړي. رسنۍ دا هم لیکي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د زلزله ځپلو سره د زیاته نه زیاته مرسته وکړي. عموما د زلزلې د مرګ ژوبلې شمیره ډیره زر زر بدلیږي، نو دا ویره شته چې دې راپور له جوړېدو وروسته به د تلفاتو شمیره بدله شوې وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش په سوریه کې د حلب کمال سیمه بیرته نیولې ده. د رپورټونو له مخې د ایران له ملاتړه برخمن شیعه ملیشو څو ورځې مخکې د داعش له لاسه د دې سیمې د نیولو اعلان کړی و. پر دې موضوع د رایټرز خبرې ایجنس د رپورټ مهم ټکی له سفی الله ستانکزی اورو.
د لبنان د حزب الله ډلې جنګیالي او د عراق شیعه ملیشه چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعهګانو ترڅنګ په سوریه کې جنګېدل د البو کمال کنټرول له لاسه ورکړ. البو کمال په دیر زور ولایت کې موقعیت لري. دا سیمه په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وروسته پټنځای بلل کېده. ایرانی ملیشو څو ورځې مخکې د البو کمال د نیولو اعلان وکړ، خو اوس د رپورټونو په اساس دا ملیشه بیرته په شا شوې دي. سوریز وکونو هم چې د ایران له ملاتړ برخمن شیعه ملیشو او د روسیې د هوایي بمباري په مټ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه مخته وړي، د چهار شنبې په ورځ د رزور ولایت په البو کمال کې د بریا اعلان وکړ. قومي مشرانو او د جګړې او څارونکو د دوشنبې په ورځ ویلي شیعه جنګیالي په البو کمال کې لکمین سره مخ شول. یو قومي مشر قهتان غنام العلي ویلي د اسلامي دولت ډلې سخت دریزو د انتحاري حملو په ترسره کولو او د راکټونو په وشتلو سره خپل تیرستونکو بریدونه ورسره له هغه وکړل چې ایرانی ملیشو فکر کاوه داعشانو ښار پریښی دی. په شیعه ملیشو باندې داعش سخت دریزو د ښار له زړه نه له هغو تونلونو حملې وکړي چې دوی له مخکې پکې پټ شوي وو. معلومه نه ده چې د داعش سخت دریزو لخوا په شیعه ملیشو باندې په حمله کې څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. د شیعه جنګیالیو د اتحاد یو قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په البو کمال باندې د حملو مشري د حزب الله خاصو پوځیانو کوله او یو شمېر عراقي او افغان شیعه ملیشو ملتیا کوله. د رپورټونو په اساس ایران د سوریې او یمن جګړو ته زرګونه افغان شیعهګان استولي چې په افغانستان کې توند خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایرانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره په دې مورد جدي خبرې کوي. پوځي کارپوهان او د سوریې سیاسي مخالفان وایي روسیا په هر قیمت په سوریه کې نیول شوې سیمې د هوایي بمباري په مټ کنټرولوي او دا کار یې په البو کمال هم کړی دی. په برېټانیا کې مشت د سوریې د جګړې و څارونکو او د سیمې خلکو ویلي د یک شنبې په ورځ جټ الوتکو چې د روسیې ښکارېدلې د درېیمې ورځې په مخه البو کمال او شاوخوا سیمې بمبار کړې او لږ تر لږه 50 ملکیان اکثره ښځې او ماشومان وجل.
دا مشال ریډیو ده.
د پاپا نیوګینی حکومت ویلي له یو آسترالیایي مرکز څخه به سلګونه کډوال په زور بهر ته وباسي. د دې کډوالو په خبره اوبه خواړه نه لري، خو امنیت د خطر له وجې نه غواړي دغه مرکز خوشی کی. پر دې موضوع د رایټرز خبري ایجنس رپورټ تاسو ته اورو. د رویټرز ایجنس په لیکنه کې د پاپا نیوګینی د کډوالو چارو وزیر پیټریس تھامس په حواله ویل شوی حکومت به د ګل پر ورځ د کډوالو لپاره جوړ له یو آسترالیایي کیمپ څخه شاوخوا 4500 کډوال په زور وباسي. د نوموړي په خبره په دغه کیمپ کې د کډوالو لپاره د څښلو اوبه او خواړه نه دي پاتې. لیکنه وایي سلګونه کډوالو له تیرو 14 ورځو راهیسې د مانوس نومې جزیرې په یو مرکز کې ځانونه بند کړي دي. دوی د آسترالیا او پاپا نیوګینی حکومتي ادارو له هڅو باوجود دغه مرکز خوشي کولو ته تیار نه دي. دوی ویره لري چې کله یاد مرکز ووتل نو امنیت به له خطر سره مخامخ شي. د پاپا نیوګینی د کډوالو چارو وزیر ویلي دوی به د اړوندو ادارو په مرسته هڅه وکړي په کیمپ کې میشت کډوال بهر ته وباسي او له ناروغیو یې وژغوري. له دغو پناه غوښتونکو څخه یو یې رویټرز ایجنس ته ویلي د پاپا نیوګینی حکومتي کارمندان د دوی مرکز ته ننوتل او هغه ډرمان یې سوري کړل چې دوی پکې د باران اوبه ذخیره کړې وې. د استرالیا حکومت دوه اونۍ د مخه د یاد مرکز د تړلو اعلان وکړ او بجلی او اوبه یې پرې بندې کړې. دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو ویلي د پناه غوښتونکو مسالې د یو انساني بحران شکل اختیار کړی دی. د دې سازمان په وینا د پناه غوښتونکو یو زیات شمیر د افغانستان، پاکستان، ایران، میانمار، سریلانکا او سوریا په څیر هیوادونو د وګړو دی. آسٹریلیا په مانوس جزیره کې یو وړوکی مرکز د هغو کډوالو لپاره جوړ کړی و چې په کښتیو کې به د هغه هیواد سواحلو ته رسیدل. د آسٹریلیا حکومت ویلي کډوالو ته به کله هم هغه هیواد ته د داخلېدو اجازت ورنه کړي، ځکه چې د حکومت په دې کار سره به په آسیایي هیوادونو کې انساني قاچاقبران او د هغوی شبکې نورې هم تقویه شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د قومي وطن ګوند خزو څنګه یو مشرین پی ډی خان کې د یو پریس کانفرنس په ترڅ کې د سیمې په وکلي کې د انجلۍ د بے حجاب کولو پیخي په کلکه غندنه کړي او دغه پیخي د پرټنو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع له پیښورا غلام غوث معلومات راکوي.
د قومي وطن ګوند د خزو سانګي د ډیرا اسماعیل خان په یو کلی کې د اکتوبر په 28مه نیټه د یو جنۍ د بې پردې کولو او د یوې غنټې لپاره په کلی کې د هغې د ګرځولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د دې پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. د قومي وطن ګوند د ښځو د سانګې مشره نرګس امین مشال ریډیو ته د دغه پیښې په اړه وایي.
شومې اوبو لتلې وه، د ورځې سوه دوه بجې ټایم وو او دا اوبو لتلې وه. دا ماشومې اونی والا دینې کپڑے اوښکې او دې کوڅه په کوڅه بربنډ وګرځوله. دې ماشومې به هر ور ډزولو خدای لا اوخ اچام ورنه دې کولو کړي، ځکه چې دا یو منظم طریقے سره دا سازش تیار شو. هغه ګروپ ډیر زورو ورو طریقے انصاف والا لیڈیز ته هم چې راشي را مخ کې شي او د دې جنې ته پوسو کوي چې دا چا کړی او دې ته دې کړی نه کړی سزا ملو شي.
د ډیرا اسماعیل خان نه د طریقے انصاف د قومي سملی غړي سورزي اوړان دی یو لیک هم د خپل وند مشر عمران خان ته دغه پیخي په اړه استولې وو او په هغه لیک کې نوموړي د پاکستان طریقے انصاف په صوبایي وزیر علي امین ګنڈاپور تور لګولې وو چې علي امین ګنڈاپور د دغه پیخي د مجرمانو ترشا ولاړ دی، خو علي امین ګنڈاپور دغه تورونه رد کړی دی. د قومي وطن ګوند یو بل مشر نسرین خټک وایي چې په کار د صوبایي حکومت اوس د دې تورونو ورستو د دې پیخي د پلټونو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړي.
زمونږ مطالبه چې دا زمونږ حق دی، عوام حق دی او هغه معصوم حق دی. انډیپندنت جوډیشل انکوایری ما خپل پریس کانفرنس کې وویل چې د ایس ایچ او دونا جرأت سرنګي وشو چې اول غلط ایف آئی آر درج کو اور بیا دې معصوم می اور هغه مور ته کنزل وینا غانې وکړي اور هغه ته ویل چې تاسو دلته نه ځئ.
بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود د ډیرا اسماعیل خان د دغه پیخي نوټس اغیستلې دی او یو ورځ وړاندې د هغه لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې په دغه پیخه کې ککړ اته کسان نیول شوی دي او په پیخه کې ککړ د نورو کسانو په ضد به هم کاروایی کولی شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د ننګرهار ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تر سوري لاندې د کلیوالي صنایعو د پیاوړتیا پروګرام له لارې په بیلابیلو ولسوالیو کې مېرمنو ته په مختلفو برخو کې زده کړې ورکول کیږي چې یو هم پکې د لاسي ګنډلو هنر دی. په خیوي ولسوالۍ کې هم د مېرمنو لپاره د لاسي ګنډلو مرکز پرانستل شوی چې په هرو شپږو میاشتو کې شل تر مېرمنې روزي. له جلال آباد باز محمد عابد معلومات راکوي.
د کلیوالي صنایعو د پیاوړتیا پروګرام تر چتر لاندې په خیوي ولسوالۍ کې د شم ګروپ په نوم د لاسي ګنډلو د هنر د زده کړې د مرکز مشره فریده ملکزی وایي چې دوی د لاسي ګنډلو په برخه کې په هرو شپږو میاشتو کې شل تنه ښځینه روزي چې لسو تنو د ښوونځیو نجونو ته پکې د هنر د زده کړو موقع ورکوي.
څوک چې زده کړه کوي نو هغه موږ سره په یو مرکز مو ټاکلی دی، هغه کې موږ سره شل نفره کار کوي، هغه موږ سره شپږ میاشتې پورې هغه کنه دغه فروسای هغه شپږ میاشتې فارغه او هغه بیا په خپل کورونو کې کار کوي. شل تنه چې دي دغه ماسپخین کې چې څوک سر مکتب ته ځي هغه بیا ماسپخین موږ سره زده کړه کوي.
دا چې په دغه مرکز کې میرمنې کوم ډول جامې تیاروي فریده ملکزی وایي
دې کې مختلف هغه دی چې ګانډي افغاني پکې دي او ګردامن او پوړنی او سلمدوزی مختلف تولید دغه کو برابر او چې هغه کې واسکټ هم دی او نورم کنه خاله یو چې شي چې ضرورت هغه دی هغه ټول تیارو.
فریده ملکزی وایي چې دوی د لباس پلورونکو څخه اډر اخلي او بیا ورته لباس تیاروي.
اول منګه د مارکیټ سره خبره کو کنه غونه سیمپل اخلو چې پدې کې تاسو جوړي جوړي کو پنځل جوړي لږ جوړان تر شل جوړو پورې یار سمره چې جوړو لکه په خپل مصارف جوړو مارکیټ ته وړاندې کو خو زمونږه کله نه دی پاتې شي مالونه مارکیټینګ لرو.
فریده ملکزی وایي چې وخت په وخت وطني مصنوعاتو په نندارتونونو کې خپل لاسي ګنډل نندارې ته وړاندې کوي او بازار موندنه کوي.
سنندارتونونو ته مونږ ځو لکه کابل کې دلته د ای آی ډی پی مراولي نو بس به نندارتونونو کې خرڅېږي پاتې کېږي نلته په کلو کې خرڅېږي لکه کوم خوي بازار چې دی هغو ته یې ورکو دلته نور کنه هر یو دکان ته یې ورکو.
د ذکر وړ ده چې د لاسي ګنډلو د زده کړې ترڅنګ د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د کلیوالي صنایعو د پیاوړتیا د پروګرام تر چتر لاندې د اچار مربا او روب جوړولو په برخه کې میرمنو ته زده کړې ورکوي او مصنوعاتو ته یې بازار موندنه هم کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تیر ورځ په خوست کې د رسنیو ولایتي شورا مدني ټولنو د همغږۍ او همکارۍ ګډه غونډه جوړه شوې او په ناسته کې یادونه وشوه چې یاد بنسټونه هغه مهال کولی شي خپلې ستونزې هوارې او د خلکو غوښتنې پوره کړي چې په خپلو کې همغږي او همغږي او همکاري ولري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
تر هغه چې رسنۍ ولایتي شوراګانې ټولنیز سازمانونه او مدني ټولنې په خپلو کې پوره همغږي او همکاري ونه لري نشي کولای ځینو مهمو ټولنیزو ستونزو او د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. یاد څرګندونې د یکشنبه په ورځ یو شمېر ویناوالو د رسنیو مدني ټولنو او ولایتي شوراګانو د همغږۍ په غونډه کې وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی مشال راډیو ته وویل
هغه چارې او فعالیتونه چې موږ تنظیموو هغه د رسنیو سره شریک کړو. هغه رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي سیمه ییزې رسنۍ دي دوی خپل تخنیکی او اقتصادی مشکلات زموږ سره شریک کړل. دوی ستونزې او مشکلات په انشاء الله زموږ له مرکز سره شریک کړو تر څو یو شمېر مؤسسات یا مرکزی حکومت په دوی وتوانېږي چې سیمه ییزې رسنۍ په اقتصادي لحاظ تقویه کړي.
د تړو نونزی مسؤول مدیر اسدالله نورزی بیا په خپلو خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د رسنیو د آزادانه فعالیت لپاره لا مناسب چاپیریال برابر کړي.
نو مو د دولت څخه دا غوښتنه ده دوی باید مطبوعاتو په تقویانه ډیر کور وکړي تر څو دوی په آزادانه توګه خپل خبرنیز چوکاټ په مخ بوزي او همدارنګه رسنیو نه مداهله ده چې دوی باید د بیان ازادۍ حق قیدونه او چوکاټ ته احترام وکړي.
په یاده غونډه کې د نورو مدني بنسټونو او قومي مخورو سربیره د سولې د شورا اداري پلاوی هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د سولې شورا د درانشاه رئیس حاجی رسول محمد خان تڼي ویل
سولې د راوستلو د سولې د غږ د اوچتولو په هکله
همدغه رسنۍ دي چې نه یوازې په همدغه تنګ محیط کې بلکې په ټول جهان کې دغه آواز اوچتولی شي.
بل لوري ته د ولایتي شورا یو بل تنغړی قدیم افغان وایي
کله کله داسې ستونزې وي چې په یوازې توګه نه ولایتي شورا کولی شي، نه رسنۍ کولی شي، او نه کومه بله اداره کولی شي. او د رسنۍ برخه کې د ژورنالستانو چې کوم ستونزې وي هغه مونږ واخیستې. هغه اداره چې د رسنیو سره خپل معلومات نه شریکوي د خپل ولایتي شورا د دې سره په څنګه ودرېږي فقې اداره باندې فشار راوړو تر څو دوی ته هغه معلومات چې د ولس د شته نظام په ګټه وي د دې سره شریکي.
په یاد ناوسته کې د خوست یو شمېر سیمه ییزو رسنیو خپلې اقتصادي او تخنیکی ستونزې هم د ګډونوالو سره شریکې کړې او د ولایتي شورا له استازو یو غوښتل چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره حکومت او نړیوال ډونران مرستو ته وهڅوي. دوی اندېښنه څرګنده کړه که چیرې د رسنیو لپاره د اقتصادي ملاتړ په یو ملي میکانیزم کار ونه شي نو ممکن د پام وړ رسنۍ د ودرېدو او سقوط له برخلیک سره مخامخ شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په قبایلي سیمو کې د مارغانو ښکاریان وایي د تیرو څو کلونو جګړو دغه سیمې د بېلابېلو قیمتي مارغانو لشتونه پاکې کړي دي. دوی زیاتوي مخکې به ښې مرغۍ د روسیې نه د افغانستان پر لارو ممندو باجوړو نورو سیمو ته داخلېدې، خو اوس یې تګ راتګ ډېر کم شوی دی. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د یکاون سره نږدې په دامانډه کې هر سحر دغه ښکاریان راځي او باخي یا بازان ورسره وي چې په هوا تیرېدونکي مرغۍ پیر راکوزي کې. شرافت خان د تیرو 28 کلونو راځي ښکار کوي او وایي
هغه دلته د غرونو کې ګیر چاپېره جنگونو شو جګړې ډېرې شو دي سره مرغۍ ټولې پاوي ګولو لګېدې. یاریګین یاره کار ډېر خراب کړی دی. بس نو بس ډېر ډزو سره د مرغۍ ټولې تباه شوې کنه ختمې شوې. خو بس په افغانستان نوی روس د طرفه راځي.
زاهد الله خان وایي چې د هغوی په خپله ساتلې مرغۍ هر سیزن یا موسم کې تر ډېر شو زرو روپو پورې خرڅ خو که کومه قیمتي مرغۍ ونهنیوله نو بیا یې دغه پیسې هم تاوان شي او دغه سیزن چې تر دوه نیمو میاشتو پورې وي هم بې ګټې لاړ شي.
بانګونه وایي موږ د مرغو تیاری کوو. 9:30 د دې ټایم دی مرغه هر کال به یو دوه درې بخامخو، خو اوس وخت کې هغه مرغان نشته. دې ته وایي ترمیتای دې پسې بیا چوکۍ راځي، باتوړې راځي، شاین راځي، باری بچ راځي، د سرخیلې راځي، دې پسې لګړ راځي. دې ډېر بې انتهایی قسمونه دي.
شرافت خان زیاته کړه چې هغه د مرغو ښکار پسې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته هم لاړ دی او د مرغو په پیژنګلو کې ښه مهارت لري.
روس ته پکې ته ځم، افغانستان مې ټول کته، پاکستان مې ټول کته. یاره بس هم روس کې نیولو خو خرڅ کړیم نه، بس پیسې ډېرې نه کولې، لږې کولې نو واپس راغلي. پاکستان کې ښه مرغۍ مطلب داری د نصیب خبره را، خو باجوړ کې ګیره شوې ده یو دانه او هغه کې دا متانو سې دي د کوټه علاقه متانې جدایي کې ګیري شوي ښې مرغۍ.
د دوی پوهېرا چې تېره اونۍ هم په دې سیمه کې دوه قیمتي مرغۍ نیول شوې چې دغه دواړه مرغۍ په 3,000 روپۍ خرڅې شوې وې. خو وایي چې ښکار کې کله کله دوه درې موسمونه تش لاړ شي، ولې چې کله پکې یوه قیمتي مرغۍ هم ونیول شي نو بیا ورله د څو کلونو تاوانونه راسره کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاون.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شي بیلی د بشیر غواخنه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د راتلونکو ټاکنو لپاره د متحده مجلس عمل په نامه اتحاد جوړولو لپاره یو شرط ایښودل شوی چې د جماعت علما اسلام فی ګوند له مرکزي حکومت او جماعت اسلامي بعد خبر پښتونخوا له حکومت بیلېږي. د خبر پښتونخوا حکومت د ولسواکۍ نظام یا لوکل ګورنمنت اصلاح لپاره نن په پېښور کې د ضلعي ناظمانو او غیر سرکاري ادارو سره یوه مشورتي غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان میرانشاه ته ستنه شوي کډوالو کې ډیرو یې نن مشال ریډیو ته وویل حکومت دې ورسره د بنیادي سهولتونو د برابرولو وعده پوره کړي. دوی وایي چې تعلیمي ادارې، سړکونه او هسپتالونه بیا جوړېدل غواړي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې دا کال په نړۍ کې د پولیو ټول مخه ته راغلي 14 کیسونه په پاکستان او افغانستان کې دي، نو باید دواړه هیوادونه په ټینګي همغږۍ سره د دې رنځ مخنیوی وکړي. ایرانی چارواکی وای بیګا د عراق او ایران په سرحدي سیمو کې راغلي زلزلې لږ تر لږه 328 کسان وژلي او 2.5 درجه زخمیان کړي دي. بلخوا په عراق کې چارواکو ویلي چې د زلزلې هلته 2 کسان وژلي او 340 ژوبل کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ملاقات کوي. د ولسمشر پوتین دفتر د نومبر په 10 تاریخ ویلي و چې دواړه مشران به د روس په سوچي ښار کې د ترګرې سره شریکی مبارزې او تجارت زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د لبنان مصطفی وزیر اعظم سعد حریری ویلي چې ملک د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د فعالیتونو له وجې د خلیج هیوادونو د بندیزونو سره مخ دي. هغه دا خبرې په سعودي کې یو ټي وي سره مرکه کې کړي. حریری وونه وړاندې په ریاض کې استعفا ورکړه، ویل چې په خپل هیواد کې ژوند ته خطر دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته پرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو پرونه واورئ. او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړئ. د خپل پام